د ماسپخین 2 بجې او شپږ دقیقې دي. تاسو د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه له ازادي رادیو واوریدل. اوس هم د ځوان فکر پروګرام زما صفی الله ستانگزی په کوربتوب او د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري اورم. په دغه پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې افغان ځوانان آیا بهر ته پر سودو باندې خپل هیلو ترسیږي، هغوی په بهر کې څه ستونزې لري، د ځوانانو د کډوالۍ سببونه څه دي، او هغوی چې په هیواد کې دننه دي د کډوالۍ په اړه باندې څه نظر لري. په همدې ارتباط باندې به د خپلو میلمنو سره هم خبرې وکړو. د افغانستان یو کډوال حیران شینوار چې اوس په لندن کې اوسي، دای د پروګرام میلمه دی. همدارنګه هیله هدایی د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو محصله ده، دا بل کابل را سره خبرې وکړي. ولی محمد کندیوال هم په اروپا او افغانستان کې کارونه کوي، دای د کډوالو د برخې یو محقق دی، او په دې اړه باندې لبیلابلو کډوالیو ټولنو سره کار او فعالیتونه کوي. له دوی سره به په همدغو پاسنیو مسئلو باندې خبرې وکړو. اوس ښاغلی حیران شینوار را سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. لومړی دوی ته ښه راغلاست وایو، کرا کرا به نور میلمانه هم را پیدا کړو. شینواری صاحب، تاسو چې په لندن کې اوسیږئ، خپل کیسه راته وکړئ. لندن ته څنګه ورسېدی؟ آیا لندن یا بریتانیا ته پر رسیدو مو هیلې پوره شولې؟ هغه هدفونه مو ټاکلې او مخکې له مخکې څنګه؟
سلامونه او احترامات او نیک هیلې افغانستان صاحب. لومړی تا ته خپل تخنیکی تاسو تخنیکی همکار د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته دمګړې شو موږ څوک اوري. سلامونه هیلې ده چې د روغ صحت جامع به پرتنی. افغانستان څخه تاسو د سوال په جواب کې باید وایم چې لومړی خو زه په لندن کې په دنده بوخت یم، اوس هم په جرمني کې، او لس کال وړاندې تقریبا زه جرمني ته راغلی وم. او نه، هیلې ته هیڅکله نه یم رسیدلې. هغه ارمانونه او هغه هیلې او کومه تمه چې ما درلوده د المان ته په رسیدو باندې، او د وخت په کتو باندې، او د تجربو د وخت سره په تجربو لاسته راوړلو باندې، هغه زیاتې هیلي پوره نه شوې. خو ولې یو څه هیلي چې تقریبا 50% به زه ووایم چې له ډېرو زیاتو کوششونو، زیارونو، تکلیفونو څخه وروسته ورته رسېدلی یم، هغه دي چې یو څه تحصیلات دي، او یو څه هم د ژوند نورې لارې چارې اسانتیا او برخه ده، نور تقریبا نه یم رسېدلی.
مننه کوم د تاسو له نظره. بل میلما هم همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره وسلیږي، ښاغلی ولی محمد کندیوال. خو تر هغې مخکې به تاسو ته ووایم چې درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په همدغو موضوعګانو باندې راته ټلیفون وکړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0922 555 او 0993 203 540. دا مو کورنۍ شمیرې دي. که په بهر کې اوسیږئ 00 40 12 46 01 مو د نړیوالې شمیرې دي. همدارنګ آسانه کولای شي چې د ازادي رادیو په سکایپ باندې زنګ راته ووهئ. ازادي ډاټ ریډیو زموږ د سکایپ آدرس دی. کولای شي همدا اوس هم زنګ را ووهئ، او د پروګرام په جریان کې به چې یو ساعت دوام کوي را سره خپل نظریات شریکي. البته هغه کسان چې په بهر کې اوسي هغوی ته به لومړیتوب ورکوو، خصوصا هغه کډوال چې تازه بهر ته تللي دي. نو اوس ښاغلی ولی محمد کندیوال د ټلیفون په کرښه را سره وصل شو. کندیوال سه پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. تاسو چې په اروپا کې او همدارنګه په افغانستان کې کار کوي د کډوالو په برخه کې، دا راته ووایي چې ځوانان څه وایي، د دوی عمده هدف څه دی چې له افغانستانه ځي په سختو لارو باندې غواړي اروپا ته ورسیږي یا د نړۍ نورو هیوادونو ته؟
ډېر مننه ستانځه صاحب. اول خو تاسو ته او بیا د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. کور ودان، خوشاله اوسئ. اصلا د لاملونو په برخه کې چې یعنی ځوانان ولی او یا د څه دپاره دغه سختې لارې غوره کوي، د مرګ ګواښ مني، د مرګ په سترګو باندې ویني، ځکه موږ ډېرې پېښې هر کال لرلې او لرو یې. بیلابیل لاملونه کېدلی شي، خو په عمومي توګه چې خلک په مشخصه ډول ځوانان مجبوریږي چې کډوال شي اروپا ته مخه وکړي یا نورو هیوادونو ته، تر ټولو لومړی او تر ټولو مهم کوم لامل چې دی هغه جګړه ده.
بله،
دا جګړه ده چې د ځوانانو لپاره یې د کار فرصتونه کم کړي، دا جګړه ده چې نهیلی په ځوانانو کې زیاته کړې ده، همدغه جګړه ده چې ځوانان هغه د کار فرصتونه دلته نه لري، هغه ارمانونه چې په خپل ځان سره یا د ځان لپاره کورنۍ لپاره لري، د هغوی د پوره کېدو لپاره دوی مجبوریږي چې یو طرف ته مخه وکړي. نو ریښه چې دا د کډوالۍ، د افغان ننني کډوالۍ، البته د تیر نه، د یو خصوصا د نن کډوالۍ خبره چې کوو، هغه د 1990 په بخښنې سره د ثور انقلاب نه راوروسته بحث دی چې د افغان کډوالۍ شکل چې دی هغه یو څه بدل شو، او په اول سر کې جګړه ده، دویم یې ورسره، البته دا دویم او درېیم نورې چې دي دا د جګړې نه رازېږېدلي لاملونه دي چې هغه بېروزګاري ده، هغه په وطن کې د ښو یا د بهتره کارونو دپاره زمینه نه ده برابره، داخلي بېځایه کېدنه د ځینو طبیعي آفتونه خو هغه هم یو لامل دی، ولې په دې کچه به نه وي. په هر صورت بنیادي خبره چې ده هغه جګړه ده، ورسره په څنګ کې بدبختانه ځینې نور کلتوري مسایل هم شته دي، په دې معنا چې ځینې ځوانان چې کله د اروپا کې د میشتو افغانانو تصویرونه ګوري په سوشل میډیا باندې، په مشخص ډول فیسبوک باندې، یا ځینې وخت د هغوی چې کله هیواد ته راستنیږي دلته، ځینې وخت د هغوی ښه او بده یعنی ودونو یا نورو مسایلو کې مصارف ته ګوري، د هغوی مونږ په ساده اصطلاح ورته وایو چې کاشو فش ته ګوري، دوی تشویقیږي او فکر کوي چې زه ولې له هغه پرزوی نه ماما زوی کاکا زوی نه ټیټ راشم. نو بنیادي تور رختور باندې بنیادي تور باندې جګړه ده، ولې ورسره په څنګ کې نور لاملونه هم شته.
مننه کوم کندیوال صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، جګړه د افغانستان د ځوانانو د کډواله کېدو لومړنی او اصلي دلیل هم بلل کیږي، دا چې په افغانستان کې ورځ تر بلې تاوتریخوالی زیاتیږي، او له هغه راهیسې چې په 2015 کال کې اروپا ته د تګ راتک شرایط نسبت نورو وختونو ته اسانه شول، ګڼ افغان ځوانان د اوبو او یام د ځمکې له لارې اروپا ته ځانونه ورسول. البته لډیرو سختیو خواري ورسته په ټوله کې اوس په جرمنی کې چې د تازه ورغلیو کډوالو ډیر شمیر لري، پکې 2.5 لک افغانان اوسېږي. په دې ډله کې ډیر هغه کسان دي چې له 2015 کال راهیسې جرمنی ته ځانونه رسولي دي، او اکثر هم پکې ځوانان دي. همدارنګه په بریتانیا کې هم شاوخوا 80,000 کسان اوسېږي، او په دې ډله کې اکثر ځوانان دي چې له فرانسې په ډیرو سختیو باندې په دې توانیدلی دي چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي. په ترکیه کې هم د تازه شمیرو له مخې څه باندې 1,60,000 افغانان اوسېږي، چې له ډلې اکثر هغه کسان دي چې د ایران له لارې په قاچاقي شکل باندې ترکیه ته ځانونه رسولي، او په دوی کې ګڼ کسان داسې هم دي چې اوس غواړي نورو هیوادونو ته پناه یوسي، او په ترکیه کې خپل غوښتنلیکونه د ملګرو ملتونو استازولیو ته سپارلي دي، او شپې ورځې په همدې تیروي چې وکولی شي د هغو هیوادونو ویزې او اقامتونه ترلاسه کړي. په ټوله کې ګڼ شمېر افغانان بهر اوسېږي، او لکه څنګه چې وویل شول، د دوی د تګ یو عمده عامل په افغانستان کې د ورځ تر بلې زیاتېدونکی تاوتریخوالی یادېږي. دا چې په خپله کابل کې خلک په دې اړه باندې څه وایي، د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو محصله هیله هدایي هم د اوس راسره د ټلیفون په کرښه خبرې کوي. هیله، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلې. د کابل په پوهنتون باندې برید وشو، درغه مخکې هم افغانستان بیا پتیره پلازمینه کابل لګانو تهدیدونو سره مخ واو لا هم دغه تهدیدونه شته. ځوانان څه وایي تاسو خورلنې څه وایي هغه کسان چې تاسو پیژنې هغوی څه وایي دوی هم آیا غواړي چې کډواله شي یا اروپا یا نورو خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي که څنګه؟
سلامونه تاسو ته او د رادیو تور او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تاسو د څرګندونو په وړاندې غواړم وایم چې که څه هم په یو هیواد کې د کډوالۍ اساسي لامل په ډیرو هیوادونو کې چې موږ په افریقایي هیوادونو کې وګورو، په لاتیني هیوادونو کې وګورو، لاتیني امریکا هیوادونو کې وګورو، د کډوالۍ تر ډیره لامل اقتصادي لامل نه وي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د کډوالۍ اساسي لامل امنیتی ستونزې دي. تاسو هم معلومه ده مخکې تاسو هم څرګندونه وکړه، تاسو ته کابل پانتون د دې څخه یادونه وکړه. له بده مرغه سی پی رو کې خپل هم زه په حقوقي مرکز کې وم، د شتاج په حقوقي مرکز کې، او یو څو د کې وړاندې د بریدنا موږ راوتلو او حقوقي مرکز ته بریدګر نه وتل او خپل بریدې تر سره کړ، یو وحشتناک برید. که څه هم زکریالان په څرګنده توګه باندې که څه د ما ملګری دي او یا هم هغه فعاله زکریالان چې موږ ورسره د پوهنتون په کچه او یا هم د کابل په کچه کار کوو، فعالیتونه ترسره کوو، هغوی که څه هم په څرګنده توګه د کډوالۍ او یا هم د همدې برید د اغېز لاندې کوم څه نه وایي، ځکه چې موږ د کمپرستي احساسات دي دلته، نو ځکه دومره په څرګنده توګه د څه شي وړاندوینه نه کوي، خو بیا هم دوی ډېر قوي رواني اغېز لیدلی دي، د دوی په روح باندې ډېرې پیاوړې منفي اغېز ښندلی ده، او دا کېدای شي چې تر یو بریده باندې د افغانستان د ځوانانو په پرمختګ باندې یو ډېر منفي رول ولوبوي، او تر ډېره همدا اغېز کولای شي چې هغوی یا هم ځینې نورو کارونو او په ځانګړې توګه کډوالۍ ته اړ کړي. کډوالۍ که چیرې موږ د یو هیواد اساسي او هغه ارزښتمنه سرمایه وګورو، پانګه وګورو، هغه د یو هیواد ځوانان تشکیلوي. کله چې موږ په یو مرکز کې د یو هیواد په پلازمینه کې د دا ډول بریدونو د دا ډول ترهګریزو پیښو ښکار اوسو، نو دا واضح خبره ده، دا یو څرګنده خبره ده چې په ځوانانو باندې ډیر ناوړه اغېز کوي، او هغوی په مستقیم او غیر مستقیمه توګه کډوالۍ او دې ته ورته نورو مسایلو ته اړ کوي. او د دې نه وروسته که چیرې موږ وګورو، هر ورځ د کابل او د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې هر ورځ ترهګریز بریدونه ترسره کیږي، د ځوانانو په روح باندې ډېر یو منفي اغېز لري، او هغه اړ کیږي چې کډوالۍ ترسره کړي.
ډیره مننه کوم هیله هدایي و چې په مفصله توګه باندې خپل نظر راک. هیله هدایي هم د کابل پانتون مواصله ده، البته په هغې ورځ باندې لکه څنګه چې دوی وویل چې په کابل پانتون باندې ډله ییز برید وشو، دا هم په کابل پانتون کې د ګڼو نورو محصلینو تر څنګ وه. البته په هغه برید کې شاوخوا د رسمي شمیرو له مخې څه باندې 21 کسان، خو په غیر رسمي شمیرو کې چې چارواکو نه دي تایید کړي 30 کسان وژل شوي، او څه باندې 50 نور ټپیان دي، اکثر د پانتون محصلینو ده. او تر هغه مخکې په کابل کې ګواښونه او امنیتي پیښو زیاتېدل د دې لامل شوي چې ګڼ افغانان بهر ته د تګ زړه ښه کړي، که څه هم چې د بهر لارې په ډېرې سختۍ باندې تیروي، خو ځانونه غواړي امن او خوندي ځایونو ته ورسوي. ور به شو بیرته لندن ته. شینواری صاحب، لکه څنګه چې د لارو د سختي په اړه باندې ګڼ راپورونه دي، په هغه کسان چې له ترکیې نه تر یونانه پورې په اوبو کې ځي، دوی اکثر په داسې کشتیو کې یا په وړو قایقونو کې ځي چې د چپه کېدو یا هم د ډوبېدو ډیر زیات خطر شته، او ګڼ ځوانان په همدې لارو کې ژوند له لاسه ورکړی دی. هغه چې بیا په وچو لارو باندې د بلغاری له لارې یا د چې بلاخره اتریش او د نورو ځایونو ته راوځي، په دې لارې راځي، په دې لار کې د امنیتي ځواکونو، قاچاقبرانو او د پولیساتو خلکو لخوا، یادګاردانو لخوا ځورول کیږي، وژل کیږي، ټکول کیږي. تاسو آیا داسې ځوانان پیژنئ چې له دغو ټولو سختیو خواریو سره سره ځانونه رسولي، یا اوس په خپل تګ باندې پښیمانه وي، یا ووایي چې ولې راغلي او دومره سختۍ مو تیرې کړي؟
بله، او ستنګ ده سب مخفل یو یادونه باید وکم، زه په المان کې مخفل پولیس سره ترجمان ومه، او ډیره داسې افغانان چې دا غوي هغه دوسیګان یو هغه کذیبه ما ترجمه کولی په غوي کې یو برخه یوم دلاره دراتک برخه پلاری براتک برخه کې هغه کیسه او غنزورونه چې بده غزوانانو خلکو ته والته درمان پولیسو ته او همداسې مونږ ته وایي کیسه کوله به ډیر زیات دردونکي وو هاته یو افغان مزوان چې د سلیر شو کال وو او خپا او لاس یې مات وو زه شفخانې ته ورغلی وم پښتنې ته او یو څو خبره پښتنه د انټرویو لپاره هغه کیسه راته وکړلې هغه په وهلو او په ډبولو باندې د څلور ملګري چې د سره یو ځای وو په لار باندې هغه خورا نمل ته پلار کې په ځنګل کې للوګي او لیخنې مړ شوی وو او دای پاتې وو دای هم چیرته د کانانو ته یوم بغره ته څوک تللی وو په سرکار پسې هغه ته په لاس ورغلی وو بیا هغه ډبل راوړی وو هغه خپل ولاسې ور باندې مات کړو دغه نورسته مو هله وډه په ولې ډېرې ستونزې ست ډېرې زیات ستونزې ست په لار پراتک باندې فلل کوم تاسو شاید یو په کلاس کې 13 ورځ مې د عمرګری سره خبرې کولې وای په لار مې ورور مرشوي ده مې ولی مړ ده وای د المان په طرف باندې راته چیرته کوم کوردانو کاش اکبرانو ته غلوته پلاس ورغلې دی او د پیسو په مقابل کې وهلې دی ټکولې دی تر دې چې هغه خپل ژوند لري لاس اور کړی دی د دې پرته لدې چې لوګي دي ستونزې دي پلار کې پیدا مزلونه دي او هم داسې د غلو یې رده لدینو لدې پرته نورې داسې ستونزې ډېرې ستل چې تر اوسه ورنه هغه ځوانان چې دراتګ هوټ کوي نه دي خبر یو ستونزې دا چې د افغانستان تر ترکیه پورې را رسیدل دا ډېر برابر دي د مرګونه لار ده په د ایران نش ترکیه تر وړي ډېر ځوانان خپل ځوان دلته لاره سور کوي بیا چې له ترکیه نه راوړي لارې د پخوا په سیر نه دي پخوا به د یونان لاره و په ایتالیا ته راتلل او بیا د فرانسې ته ماجر راتلل یو سا سانتیاګو پکې اوس ډېر زیات مرګونی ده په رومانیا په بلغاریا او همداسې په سربیا او په دغلارو باندې راځي او هلته شپې او ورځې لس ورځې پنځلس ورځې داسې ډېر ځوانان شته دی چې په ځنګلونو کې په یخ یخنې کې پنځه ورځې شپږ ورځې پرته لاړینو توکو د پوتری کړي دي پرته لخرا کړي رضوانان په دغه لارو کې پاتې شوې دي مړ شوې دي نو ډېر زیاتې سنځي ست په دې لار باندې او داسې هیڅ څوک نشته چې داسې ځوان چراغلي او اگر دغه دومره تکلیفونه نورسته را رسیدلې او به ویلی شي زه خوشاله یم او شکر دی چې اوس دلته هر ځوان چراغلې دی په خیمانه دی پرته لا غځوانانو چې دلته راغلي دي او لیک لوست او زده کړو ته مخه کړې ده د خپل ارمانونو او د هلو تدرسولو په خاطر باندې ځان کوم ځای تر سورې ده
په دې ارتباط به خغلی شنواره بیا هم خبري وکړو چې افغان ځوانان اکثر په کوم کارونو بوخت او څومره فیصدی کوي په خو کارونو باندې بوخت او څومره په وړو یا تورو کارونو کې هم شته چې د ورځې کار کوي او په سختۍ باندې ژوند کوي په دې اړه به ورسته بیا خبري وکړو خو اوس یو اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مزنګ راوهلې ایا داسې کومه تجربه خاطره تاسو لري کومه قصه چې پراتو وای چې ځوانان په څومره سختۍ رسیږي او د څه لپاره تللی دي کتا څوک پیژنې مهرباني
سلامونه محترم ته په درنو ملمنو ته د افغانستان عزتمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم فضل هدي ورداګ ما دی ورداګ باندې چا کولسونه نه پلي کا کې وصل شوی
ها مهرباني وکي ما خو ویل چې کتا څوک نظر لري نو مهرباني وکي او مهرباني
اول خو دا یو واقعا افغان چې کوم دولت اسی هغه د دربیګی لکه زه یو کیسه د تاو کوم د نیو دوست وبیا د ایران په لیار چین او په دغه په د لا بومبه په سلور له مسالتی بیا غیو ورور ته وجل کی بیا کله چې د غبل ورور د غو په سلور په بل ورور باندې تیږي ورته لای کی یو خبره په بومبه چې بیا نو چې کله مو ته کیسه وکړې باور وکړې ور در ډولم نو دا څه دا چې افغانان ډیر در دي ګیلال ته چې په ډیرو سختیو ورسی یو ترکیه ته ورسی یو مالزیو ته ورسی یو جرمنی ته ورسی هلته بیا په ډیر کم سترګ ورته قتل کی کپو یو رستورانت کې کور کوي په واشه په استلو په یو کور کې کور کوي هلته به مو شم کوي او په ډیر کم نظر باندې ورته قتل کی نو بدبختی زښت ډیر د افغانان ډیر ودر بدل ډیر د مویون خوراک شول ډیر په کشته یو کې غرق شول ډیر لیوان او خوړل درنو ملمنونو مې دا پوښتنه ده چې موږ ته موږ باید څه وکړو او هغه کسان چې وګړو دولتو ته موږ ورڅو هغه د موږ سره که دا سره ویاو لکه دغه وښ بشردوستي نه دل شي د بشر ته دا سره ویا کی چې هغه په اصطلاح پلیار کې وژل کې یو د مړ پلیار کې بیابون باندې پاتې کې هغه د سپیو د لیوان خورو کې زه خود هم دردی نه بولم نه په اصطلاح بشر دوستیت بولم لکه د نور ممالک شوي چې موږ ونه بشر ته احترام لرو زه د احترام نه بولم نو څه باید هغه دولتونه وکړو څه باید موږ وکړو
مننه بل اوریدونکو به هم راواخلو دوه نور اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ بلې زموږ تخنیکی همکار وایي چې اوریدونکو زنګونه راوي په دې ارتباط باندې اوریدونکو نظرونه هم واخلو څوک وینو روابه خلو مهرباني وکړئ څوک پروګرام خاتمه ناوړی څه نظر لري په دې ارتباط ښه فکر کوم د دې ټلیفون بند شو بل اوریدونکو هم لرو که څنګه ښه تاسو کولای شئ د ازادي رادیو په سکایپ باندې هم البته ازادي ټکی رادیو باندې زنګونه راوي ځکه چې زموږ ټلیفونونه اکثر مصروف شوي دي اوس اوریدونکو لرو دا اوریدونکو به راوخلو بیا به ورسته برته میلمنو ته وګرځو مې ربانی او کې پروګرام کاوري نظر مرا سره شریک کړئ او مننه
څنګه نو په ورسره یو څه د کاري د بول فاصله څنګه د دوه فاصله څخه د دې څخه لري نو مجبور دي چې یو نن لاس دا ورنه موږ په لور دا په دې نه د ان شاء الله او رسمي چې دا د ایران د لاسونو د دې څخه په فاصله مجبور دي چې نو دا کار نشته د کاري د بل څه سره مخ دي نو دا ورسره د خپل د دې کار زمينه برابر شوی او دا د کار سمیو نو خلک
مننه کوم یو اوریدونکو زنګ راوالی او دی ویل چې د اقتصادي مشکلاتو او د بیروزګاری په خاطر باندې د هم غواړي چې ایران ته ولاړ شي او بل اخر ځان ترکیه او نور خوندې ځایونو ته ورسوي فکر کوم د سکایپ لاري هم کوم اوریدونکو شته مهرباني وکړئ لکم ځای مو زنګ راوالی دی تاسو دوی د سکایپ لري اړیکه پرې کړل خو خیر زه به برته میلمنو ته ورستون شم ښاغلی شینواری له تاسو به یو بل پوښتنه هم دا وکړم چې لکه څنګه چې زموږ اوریدونکو ویل هلته دولتونه بهرني دولتونه له افغانانو سره څه ډول چلند کوي په کومو کومو کارونو کې دوی بوخ دي د چلند په اړه راته وایي
شخصیت پوریا تر ڈیر دم بم خبر سم وی پالمان کے عدل تیرا سے ماجرین شتا چھ پډیرو خو خو پوسټونو باندې کار کوي او په پنتونونو کې زده کړې کوي او خپل کاری ځایونو ته چلته موږ ورغلی او ما بیا یادونه باید وکم یو څو وخت مخکې مې د مجلې لپاره د یو راپور په اساس باندې د ډیرو افغانانو حال واخیست او هغه افغانان چې هلته په کار کې بوخت وو ډیر زیات خوشاله وو او په ډیره خسترګه ورته کتل کیږي البته هغه ماجرین چې کوم د خلاف قانون کاری نه وکړي او ژبه یې زده کړې وي او ځان کوم ځان ته ځای ته ځان رسولي په دویمه کټګوري کې هغه ماجرین دي چې هغه راضي او قانون پزان نه منی یهم له قانون سره غړونه کوي او یا هم ژبه نه یادوي او بیا نو کار خبره ده چې په کار کې ورته ستونزې دي او په همداسه د ترڅنګ ورته د پولیسو او یا هم د دولت تلاري شاید چې تنسوی زوریدلی خو که په عموم کې د ماجر سره په چلن مو ګورو خاص کر په جرمنی کې چون کې چې زخپل په جرمنی کې یم او دلته پاتې شوی یم ښه چلن ور سره کیږي هیڅ کله داسې څوک مانی نه لیدلی تر اوسه چې هغه د ماجر د کوم د ماجرینو پاړه کوم غلط نظر ورکړي یا هم ویلي چې ادابت خلک دي انسان په سترګو ورته قتل کیږي او هغه څوک چې قانون په ځان پلي کوي او ژبه زده کوي او خپل کار کوي خپل کور ته ځي راځي او د یوه انسان په هیڅ باندې ژوند کوي نو هغه سترګو ورته قتل کیږي لکه څنګه چې نور انسانان به قتل کیږي او ډیر کم به داسې خلک وي چې هغوی ستونزو سره مخ وي هغه هغه خلک چې البته ژبه نه یادوي او خپل مسلک نه یادوي او بیکار وخت تیروي، نو هغه سره لازمه خبره ده چې هم وګړي هم ماجرین او مخپله اروپایان ورنسره ټکوي.
هله هدايه له تاسو به دا پوښتنه وکړو چې د یوې افغان ځوانې په توګه باندې دا چې د افغانستان څخه باندې 50% یا نږدې 50% نفوس ځوان طبقه جوړي، چې دا د افغانستان یو تفاوت دی د نورو اکثرو هیوادونو سره، دغه قشر ته څومره توجه شوې ده، څومره د دوی پریکړو ته، د دوی ژوند ته څومره اهمیت ورکول کیږي، په ټولو برخو کې ټولنیزو سیاسي او اقتصادي کې څومره دوی ونډه لري چې بالاخره دوی په ټولنه کې فعال رول ولري او نور کډوالۍ او ته یا له هیواد بهر وتلو ته زړونه خنه کړی او په خپل هیواد کې ځان وګوري او فعال اوسي.
کله کثرم د چتا څو د چې د افغانستان ډیری برخه لمیکه مرغ ځوانان تشکیلوي، د یو ځانګړنه د نورو هیوادونو دولتونو پر کله د افغانستان کته هم یوازې دا مهمه نه ده چې ځوانان شته، دا هم مهمه ده چې ځوانان په څه ډول دي، څه کوي او څه ډول هغه د رواني هغه وضعیت درلودونکي دي. که چیرې موږ دا چې ځوانان ولرو چې هغوی د کار زمینه نه مساعده شوي، د اقتصادي ستونزو له امله تر فشار لاندې وي او له ډېریو نورو ګواښونو سره مخ وي، نو هغه د هغه لپاره یو دولت هغه ځواک ډېر ارزښتمن نه شي تعمیدلی. بله په اړخ ته چې موږ باید اشاره وکړو، د تاسې د پښتنې پر اساس چې په دولت کې او یا هم په ځینو نورو څانګو کې په سکتورونو کې ځوانانو ته څومره ونډه ورکړل شوې ده، که ته هم حکومت ته موږ وګورو ډېرې په ځینو برخو کې نیمګړتیاوې لري، خو دغه برخه که چېرې موږ وګورو تر ډېره بریده په دولتي حکومتي ادارو کې ځوانانو ته برخه ورکول په نظر کې نیول شوي دي. د ډېری برخو مشران، لیډران او یا هم په نوره کچه ځوانان په دندو ګمارل شوي دي او هغوی ته د کار زمینه ورته مساعده شوې ده، خو که چېرې موږ په ټوله کې وګورو هغه هم د ټولو ځوانانو لپاره نه ده، هغه زمینه به مساعده وي هغو ته چې لوستي دي. خو هغه که چېرې موږ وګورو موږ د هېواد ډېری برخه له بده مرغه نالوستې ده، هغوی ته هغه شرایط چې هغوی ته د اقتصادي اړخه لکه د هېواد د اقتصادي رغونې پر بنسټ باندې د هغوی ته کارونه ورکړل شي، هغوی ته د شغل زمینه مساعده شي نشته، او همدا لامل دی چې هغوی کډوالۍ ته او یا هم د هېواد پرېښودو ته اړ کېږي. بل خبر دا چې ځوانانو ته د دولت لخوا، د حکومت لخوا باید ځینې نور ځانګړي ارزښتونه د باید هغه ورته مساعد شي، چې هغه نه یوازې په پلازمېنه بلکې په ولایتونو کې، په ولسوالیو کې باید د یو داسې پروګرامونو له لارې چې د ځوانانو د غوړېدنې، هغوی ته د هغوی د پرمختګ او هغوی ته د زده کړو د چمتو کولو لامل وګرځي، تر څو هېواد ته همدا او یا هم د 15 سدا او یې هم سلنه په شاخوا کې چې موږ ځوانان لرو، هغوی داسې وروزو چې واقعا هیواد ته د خدمت کولو، د هیواد د پرمختګ او د سوکالۍ سبب وګرځي، نه دا چې هغوی ته نه هم د کار زمینه مساعده وي او نه هم هغوی داسې وکړل شي چې د هیواد د پرمختګ او سوکالۍ سبب وګرځي. همداسې به همدا ځواک زموږ لپاره یو بېفایدې تمام شي.
مننه هله هدایي. ښاغلی کنډیوال، ولی محمد کنډیوال صاحب، دا راته وایي چې تاسو د کډوالو په برخه کې په افغانستان او په اروپا کې ریسرچ کوئ، د دغو څېړنو هغه عمده او غوښنه برخه څه جوړوي، په کومو برخو کې تاسو فعالیت کوي او کومې دوسیې ډېرې مهمې دي چې تاسو یې څېړئ؟
مننه ډېره زیاته. ما خو ښایسته موده وشوله په دې برخه کې هغه نمونه یا هغه موضوعات چې ما ورباندې تر ډېره حده پورې کار کړی دی، مثال د کډوالۍ حکومتولي وه، یعنی معنا دا چې منګه نن ورځ د کډوالۍ د پاره څه رقم ته یوه حکومتي اداره پالیسی، یعنی په ټوله کې دغه حکومتولۍ برخه باندې ما کار کړی و. همدارنګه ځینې مسایل وو چې هغه د کډوالو سره یا رستنو شوو کډوالو سره مرستې وي، چې هغې کې څومره د دوی حیثیت خوندي پاتې شوی دی چې کومې مرستې کېږي. همدارنګه ځینې یره وو چې مثال دغه کډوال چې کله په دې هیواد ترستنیږي دلته ورته سره کم ته زمينه درته برابر شوې ده. یو تقریبا موضوعات چې ما ور باندې یا ځانته یا ګټ کار کړی دی هغه تر ډېره حده پورې د کډوالو ستونزو ته رسیدګي ده، هغه که په داخل کې ده، هغه که د باندې ده. په دې برخه کې بحث دا و چې افغان حکومت څه رقم ته یو پالیسي فریم ورک لري یا مثال کاری ده، طریقه څنګه ده، خپله ادارې وزارت یا نورې ادارې څومره همغږي لري، څومره ځواب ویونکي یعنې هغه ظرفیت یې څومره لري ځواب ویلو. نو تر ډېره حده پورې دغه موضوعاتو باندې
ښاغلی کنډیوال راپورونه داسې وایي چې جرمنی هغه هیواد دی چې ګڼ افغانان په دې وروستیو کې ورته کډه شوي دي، پناه یې پکې اخیستې ده. له ډلې دا هیواد په اروپا کې لوغو هیوادونو دی چې بیرته یې ګڼ شمېر افغانان راستولي دي، یعنی یو زیات شمېر نږدې زر تنه افغانان په څلور دېرشو یا دېرشو ډلګیو کې بیرته افغانستان ته رالیږل شوي دي یا راډیپورټ شوي دي چې په افغانستان کې ورته د راشړلو استلام کاریږي او نور مسایل. دغه ځوانان په اکثر ځینو کې چې ما لیدلی دي یا د راپورونو په حساب باندې چې موږ کتلی دي، دوی اکثر ډیر بې زړه شوي وي، اکثر د دوی روحي او رواني وضعیت ښه نه وي، نه غواړي چې له ډیرو خلکو سره خبرې وکړي، داسې فکر کوي چې دوی ماته خوړلې ده. په اکثر ځینو کې دوی بیرته غواړي چې لاړ شي یا له ډیرو سختیو سره مخ کیږي، په کور دننه هم له ګڼو خلکو سره دوی روابط بیرته نشي ساتلی په هغه شکل باندې چې دوی پخوا وو، په هغه شکل باندې دوی نه پاتې کیږي. د دې علت څه دی او څومره د دغې برخې ته پام شوی دی چې دوی د دوی سپورټ بیرته وشي او دوی که نزی یا زړه نه غواړي نو بیرته په ټولنه کې هماغه فعال شخص پاتې شي چې پخوا وو یا حداقل یو نوی ژوند پیل کړي؟ یعنی په دې برخه کې کار شوی که څنګه؟
اوله خبره خدا دا چې رښتیا هم په 2015 کې چې افغانانو اروپا ته مخه وکړله ډیری د جرمني خواته ولاړل. دغه مهال زه خپل عمل ته په جرمني کې وم. ما ته ښکاري د ننه کیسه په جرمني کې دا و چې څنګه افغان کډوال په بیلابیلو ولایتونو کې د هغوی په حساب تنظیم شي او خوندي شي. مګر دا بحث په افغانستان ته چې کله زه د افغانستان د احوال نه خبر شوم دلته ما ته ښکاري چې احوال دا و چې دا مهال جرمني غواړي، نه پوهېږم جرمني هیواد چې یو تعداد یا دومره اندازې پورې مهاجرین تر یو کاله پورې واخلي. نو یو واري بیروبار شو، منډې شولې، هر سړي فکر کوو چې همدا یو کال د جرمني ته ځان ورسوم، کال وروسته مې بیا نه قبلوي. او ما ته ښکاري چې په دې برخه کې ډېر لاس داسې ډېر کره شواهد به نه وي، خو داسې هغه علایم او دغه داسې دي چې په دې کې ډېر لاس خپله د قاچاقبرانو وو چې دا خبره دلته خوره کړې وه او ډېری خلک په قرضونو باندې او په سودونو باندې حتی پیسې راواخیستلې. فکر یې کوو چې همدای کال دی که زه جرمني ته ورسېږي نو کار به یې جوړ شي. نو دغسې یو حالت و. دا خلک چې هلته لاړ شي دا ځوانان هغه هلته لاره کې هلته د ډېرو سختو حالتونو سره مخ شي، مرګونه وویني، سختیانې وویني، دا طبعا پر روان باندې تاثیر لري. او بیرته چې کله هغلته دوی خپله دوسیه وړاندې کوي نو په اروپا کې خو که څوک غواړي چې کډوال شي هلته یو هلته استوګنه استوګنځای پیدا کړي، یعنی هلته قبولي په ساده اصطلاح واخلي، نو هغه خو باید خپل هغه تهدید چې د ده ته متوجه دی د ژوند ته یا د ژبې په لحاظ یا د مذهب په لحاظ یا د فکر په لحاظ دا باید اثبات کړي. اکثریت یا ډیری ځوانان دغه نشي ثابتولی. چې کله یې نشي ثابتولی هغلته د اروپایي هیوادونو قوانین هغوی ته وایي چې دا سړی اوس د مهاجرینو په کټګورۍ کې نه دی. کله چې د مهاجر په کټګورۍ کې نه رسي نو د زه د په اړه تصمیم نیول کېږي چې دا بیرته هیواد ته ولیږئ چې موږ به دا هماغه ډیپورټیز وایو چې تاسو یې وایئ.
کله چې دوی بیرته راستنیږي افغانستان ته، دوی د یو عالم هیلو سره تللي وي. دوی پیسې په قرضونو راخستی وي، کور یې خرڅ کړی وي، ځمکه یې خرڅه کړې وي، موټر زندگی چې څه لري هغه یې ورته خرڅ کړی وي. کله چې بیرته راستنیږي د دغه هیلې وژل شوی وي، د تاوان هم شوی وي. هغه توقعات چې کورنۍ د ده دپاره لري یا د دې تګ نه لري، هغه ټول د خاورو سره خاورې شوي وي. اکثریت فکر کوي چې ګینې د نه یوازې خپل آینده خراب کړله، د نه یوازې خپل ژوند برباد او تباه کړلو سختي وګاللې، بلکې د خپلې کورنۍ په وړاندې ځان یو رقم ته خجالت احساس کوي. فکر کوي چې کورنۍ چې کوم تاوان راغو دا د ما د لاسه وشو. دغه حالت کې دوی ځان ډیر ملامت غني، په همدې خاطر کوشش کوي چې ګوښه اوسي، په همدې خاطر کوشش کوي چې څوک ورته خوده نه خسته
مننه کندیوال صاحب تاسو بیا را شو. هله هدایي
یو نقطه زیاتونه
مهرباني
مهرباني سره فقط یو نقطه منګه دی ادغام په اړه باندې یو بحث لرو. کله چې کډوال رستنیږي نو د هغه لپاره د ادغام یو بحث لرو چې څنګه په ټول کې درته مدغم کو. انټیګریشن یا ری انټیګریشن اصطلاح ورته نړیوال کاروي. دغه د ادغام پروسه بدبختانه چې هغه څه چې په کار ده هغه څه نه ده. یعنی دا کس چې راستون شي هلته هم ډېر ځورېدلی وي، سختۍ هم لیدلی وي. بیرته ورته موږ دننه په هیواد کې د ده د هیلو دپاره څه نه لرو. دغه د ادغام پروسه د موږ ډېرې ستونزې لري او د ده کوم فکر چې دی هغې نه ډېر لرې دي، نو دی نورم بله ضربه ویني.
ښاغلی کنډیوال مننه، تاسو به بیا هم راشو. هیله هدایي تاسو دا راته ووایئ چې د یوې ځوانې په توګه باندې څه نظر لرئ چې هغه کسان چې را ډیپورټ کېږي له هغوی سره باید څه ډول چلند وشي، د هغوی د روحي او رواني خنډونو یا هم ستونزو په اړه باندې څه کار باید وشي، آیا داسې کوم کارونه شوي دي تر اوسه، خصوصا د ځوانې طبقې لپاره که څنګه؟
کته هم هر هیواد کله چې ځوانان په ځانګړي توګه د میګریشن او یا هم کډوالۍ لار نیسي، نو حتما د ستونزو له کبله او یا هم کته هم افکاري اقتصادي وي، امنیتي، سیاسي او د توسط نور مسایلو پر اساس هغه د مجبوري نه کډوالۍ غوره کوي. هغه د ثبات او انسټیبل سچویشن شپ هغه هیواد کې شتون لري کډوالۍ ته مخه کوي. نو نړیوالې ټولنې او یا هم هغه هیوادونه چې هغوی کډوال مني، لکه واضح بیلګې جرمني په څیر هیوادونه دي، کله چې مهاجرین او یا هم کډوال هغو هیوادونو ته پناه وروړي او خپل هغه هیواد کډوال ترې غې کچې منلی شي، باید هغوی ته ډېر زمینی مساعد شي تر څو د هغوی د ژوند د نور او یا هم لا خرابېدو پر ځای د هغو په ژوند کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. هغوی ته د درس یا هم د زده کړې په برخه کې لارې هوارې شي، د هغوی ته کاري زمینه مساعده شي او هغه د بشري حقونو له اړخه هغه حق او حقوق چې دی ترلاسه کوي په بشپړه توګه یې ورکړي، او د هغوی د ژوند د ښکېدنې سبب وګرځي، نه دا چې هغوی د نورو هیوادونو چې خپل هغوی د اکسپټ کړي دي من حیث د یو کډوال د هغوی سره داسې یو برخورد وشي تر څو د هغوی د وضعیت کې د مثبت بدلون پر ځای نور هم منفي اغېزې وکندي.
مننه کوم حیران شینواری صاحب، تاسو ته براشو. تاسو په لندن کې اوسئ، ترغه مخکې په جرمني کې اوسېدلې، برېټانیا هم له هغو هیوادونو دی چې هغه کسان چې څو کلونې هلته تیر کړي وي هم بیرته ډیپورټ کوي او په دې اړه باندې یو سخت پالیسي لري. ځینې داسې پیښې هم شوي دي چې هغه رسینزي شوي دي، خبرونه پې جوړ شوي دي، خو بیا هم دغه چاره روانه ده او تر اوسه پورې جدي دغسې مسله نه ده مطرح شوې چې باید دغه افغانان چې هلته اوسي دوباره ډیپورټ نه شي. ان تر دې چې ځینې ترجمانان چې له برېټانوي ځواکونو سره کار کوي د غوی ویزې هم رد شوې دي او دوی بیرته افغانستان ته تللي، سره له دې چې ډېر وخت په برېټانیا کې تیر کړی دی. په دې مسله باندې څومره هڅې کیږي چې د کډوالو مدافع ډلې په دې اړه باندې آیا کار کوي که څنګه په برېټانیا کې خصوصا او بیا په جرمني کې چې دغه افغانان چې ژوند ته خطر پېښوي دوی بیرته افغانستان ته ونه لیږي؟
منه څنګه لومړی خبر راشو جرمنی ته په جرمنی کې چې کله د جرمنی دولت د فیصله وکړه چې په یو ستې د افغانان مبیرته خپل وطن ته لیږي دوی په دوی په دوو کټګوري وویشل یو هغه افغانان وو چې د دوی د پناهندګۍ درخواستونه په دریم ځل هم رد شوی وو دریم ځل دا سیدې چې اول ځل دوی درخواست د پناهندګۍ ورکوي انټرویو کې بیا کاغه قبول نسی بیا لومړی محکمې ته ځي بیا لومړی د پناهندګۍ محکمه ور باندې فیصله کوي چې بیا دا غینم نشي نو بیا دریم محکمې ته ځي چې دریم ځل هم درخواست رد شو د پناهندګۍ نو دا به بیرته خپل وطن ته استول کیږي په هغه هم په هغه شرط چې هویت ثابت وي په دویم د هویت د ثابتولو مسله ډیر ستر مسله را پیدا شو په 2014 او په 2015 کلونو کې ډیرې هغه افغان مهاجرین المان ته راغلل چې دوی په ایران کې له کلونو راځي میشتو تقریبا زه وایم چې 80% افغان مهاجرین په المان کې له ایران راغلل فامیلونه راغلل او ډېر خلک دوی ته غټ ستونزه دغه پیدا شو چې دوی خپل هویت نسو ثابتولای په المان کې نو دغه هویت مسله ورته جوړه شو دریم د دویمه کټګوري نه دویو برخه د هغه مهاجرینو چې په المان کې جنایي جرمونه لرودل او د پولیسو سره نمونه ثبتول او حتی په زندانونو کې ول زندانونو بیر خپل وطن ته ستنېدل بیا دوی ته یو پروسس باندې کار وشو دی وینځوي د لارې دینجو د لارې او هغه پروسس وو چې په افغانستان کې به بیرته ورته د کار او د زده کړو زمينه برابر وي خو متاسفانه لکه څنګه چې کاندیوال سه بوول دا پروسس او دا پروژه چې کوم انجوي سره لاسلیک او کانټراکټ شوی وو د افغان د حکومت د چتر د لاندې اداره کېدل او دا وی ورته بررسی کوله هغه سونه شو لکه څنګه چې د کډوالو تمه وه د دلته ور سره د نغدي مرستو ژمنې هم کېدلې چې په افغانستان کې ورته بیا ونه رسیدې دلته په لندن کې تاسو مرحبا ده چې زه معلومات لرم ډیرې افغانان بلکې د سلونه په سلو کې به تولیخ یا 50% افغانان ژوند بیل اسناد کوي ټول ژوند کوي دوی کې د کوم عمره ځوانانو چې عمر یې 13 کالو نه کم ده هغه ته دولت باقاعده حقوق ورکوي او رسی کوي د پنندګۍ درخواستونه اخیستل کیږي ډېرې منل کیږي او ډېرې هم نه منل کیږي او یو لړ هغه ځوانان دي چې هغه لکلونو را دي خو دلته په لندن کې بیا په برتانیا کې میشتي او دوی نه د پنندګۍ درخواست ورکړي دي او نه کوم اسناد لري او نه هویت ثابت دي نو دوی چې ونی ولسی دوی د بیرته خپل وطن ته لګل کیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې د برتانیا دولت د ماجرینو پالیسی چې لډیر وخت ښکارا ده او معلومه ده خو سره لدی هم بیا هم ډیر افغانان کوشش کوي چې دلته راشي او لډیر ستونزو کړهونه سره مخ کیږي بل دلته دریوې
مهرباني زما بل پښتنه دا و چې دا تر یو هدا پوری تاسو تشریح کړل دا چې په جرمنی کې اوس د غستون زډیره را مطرح شوې ده خپل جرمنی اژانسونو هم په دې اړه باندې تحقیقي راپورونه لیکلي دي چې په جرمنی کې د افغان کډوالو سره چلند متفاوت دی البته هغه کډوال چې له سوریه راځي یا په نغښتون کې له نورې وادو راځي لاغوي سره یو چلند کیږي او هغه چې افغانان راځي لاغوي سره بل چلند کیږي آیا دا وضاحت له جرمنی چارواکو سره نشته چې افغانستان کې هم جنگ جګړې روانې دي باید دغه لومړیتوب لمینځه یوسي او کډوال کله هر ځای راځي په یو سترګ ورته وګوري که څنګه
ستونزه دلته دا ده چې دلته ډېرې افغانان ځوانان چې خپلې په جرمني کې لیکولوس کړي دي زده کړې کړي دي په دندو ګمارل شوې دي او ان زما په شمول چې دوی ځنی قضیه وڅېړي د ماجر سره د ماجرینو سره خبرې وکړي او د خپل هویت په اړه کې ورته په هواي ورکی چې دوی باید خپل هویت ورته ثابت کړي ما مخکې دا یادونه وکړه چې په روستیو کلونو کې د افغانستان د افغان قانون باندې ډېرې پاکستان میشتي ځوانان او ماجرین
هم المان ته راغل چې هغوی ته بیا وروسته د خپل هویت په ثابتولو کې ستونزه پیدا شوه. همداسې د دې ترڅنګ د ایران ډیری زیات ماجر راغلل او دلته بیا د خپل هویت ثابتولو کې ورته ستونزه پیدا شوه. په دغه مشاغته کې وګورو او برخې ته کې وګورو چلنې ورسره بالکل توپیر کې وي او هغه په دې باندې چې دوی البته د افغان د نوم نه استفاده کړې ده. دا هغه مشکلات وو چې د رستیو کلونو کې ورسره د المان دولت مخ شو او کڅوم زما په شمول ډیرو افغانانو مبارزه وکړه چې دوی افغانان دي او د جنگ جګړو لامل خپل هیواد له کلونو راهیسې وتلي دي. یادونه باید کوم مخکې ما دا خبره وکړه چې چلن د خاص کر د المان دولت ټولو ته یو شان دی. البته دا د هر چا په خپل شخصیت پورې لري. ډېری ځوانان د سیدي خپلو کارونو باندې بوختي په زده کړو باندې بوختي هغوی ته د المان دی وګړي په حیث کتل کېږي او ډېری داسې دي چې جنایي جرمونه کوي. د دولت د ماجرینو دپاره چې کومه پالیسي ده په هغې سر نه خلاصوي، لکه ژبه زده کول دي، ښوونځي ته تلل دي، مسلکي زده کړې کول دي، د دې هر څه نه سرغړونه کوي. نو لازمه خبره ده چې دولت
مننه کوم. یو اوریدونکو موږ په خوا مخکې راخسته او په خط کې د کریډیټونو هم مصرف شول، مهرباني وکړئ ډیر وخت منتظر وي. تاسو کوم ځای زنګ راوالی څوک یاستې؟ د دې رسټورانټ څخه سلام علیکم،
سلامونه وړاندې کوم. د کومو د امریکن یو دی دا یو سوال لرم هغه دا چې کوم کتاب چې د رسټورانټ کې د افغانستان ته هغه سره د دولت صفه د هغه څه د دولت صفه یا المان یا جرمني
مننه. د دوی پوښتنه که څه هم چې مخکې زموږ میلمه ښاغلي کنډیوال څه په یو شکل باندې ځواب کړل، دا چې په هغه کډوال چې راستنیږي له هغوی سره ځینې د مرستو ژمنې شوي دي، ځینو ممکن دغه مرستې ترلاسه کړي وي چې په کارونو باندې بوختیاوي دي، البته هغه چې کارونه کولی شي او ځینو نورو سره د دوباره ادغام پروسه تطبیقیږي چې هغوی ته د کارونو په برخه کې زمینې برابرې شي. په دې اړه باندې به نور اوریدونکو هم کڅ نظر ولري، د غوي زنګونه براوخلو. خو اوس به برته ورشو خغلی کندیوال ته. کندیوال سپ دغه مسله بیا هم لکه توضیح کوي چې آیا داسې خو بنوي چې ټول دغه ژمنې چور سره کیږي هغه نه پر ځای کیږي؟ آیا کله کله داسې مثالونه هم شته چې ژمنې پر ځای شوې دي، هغه کډوال چې هغه برته راستنه شوې دي هغه ته مرستې کیږي که څنګه؟
دسی هغه کډوال چې دی اروپا نه رسنیږي توپیر کوي د هغه کډوالو سره چې دی ګراوند نه رسنیږي، یعنی د ایران او پاکستان نه. ایران او پاکستان نه رسنیږي هغه ک اسناد ولري، هغه مهاجرینو ته دی لسر دی خانه رسیدګي کوي، هغه د سړی په سر یعنی کس په سر باندې ټاکلي روپۍ دی مغه ورته ورکول کیږي. هغه کډوال چې اسناد نه لري او د ګاونډي هیوادونو نه رسنیږي هغه د IOM یا د نړیوالې کډوالۍ نړیوالې ادارې د خانه غوته سره یو څه کومه کیږي، او هغه کډوال چې د اروپا نه رستنیږي د ډیپوټیز په نوم باندې ماته ښکاري چې خصوصا دغه کال چې وو چې کورونا پکې راغله په زرګونو داسې خلک شته چې لیستونه یې جوړ شوي مګر هیڅ مرسته ورسره نه ده شوې. په زرګونو په تیر کې یو څه کومک شوی وو، یو څه د هغه مربوطه هیواد د خانه ورته یو څه پیسې چې هغه څوک چې راستنېدل هغه ته د بیلابیلو طریقو نه ورکړل شوي وي. اما هغه روپۍ هم که تاسو مقایسه کوي د هغه تاوان سره چې دغه ځوان کړی دی او تر هغې زه تللی ډېر توپیر لري،
یعنې په هغه تاوان نه ارزي چې
او د ما غو دایوي فارغ حدا چې ما څومره خلکو سره خبرې کړې دي. ما ته خو د سحکاری چې دام لکه څنګه چې په اروپا کې د هر افغان کډوال کیس بای کیس یعنی یو هر کس بیل بیل کیس ارزول کیږي تحلیلیږي، خدا دا چې د دوی تاوان هم دغه فیصده عرب بشر دوستانه دغه لمخې وارزول شي. او دا اوس په داسې یو حساب دی، مثال وای یو هیواد رستانه شوی کډوال ته وای
$500 or $1,000 ورته ورکړي. اوس دا معلومات نشته چې دغه سړی کله تللو خره رسول شو ولته ونه توانېدو چې خپل هغه وړاندې شوې دوسیه په اسنادو ثابته کړي سپورټ کړي. بالاخره درې محکمونه د رد شو. اوس رستنېږي هېواد ته. نو لږ تر لږه د منګا همدغه هېوادونه که د افغانانو سره د خواخوږۍ له مخې د انساني همدردۍ له مخې دام وسنجوي چې دغه ځوان تاوان څومره شوی و. نو ما ته ښکاري دا به ډېره ادغام په پروسه کښې به دا ډېره
مرسته
اوس چې دی اوس خو
ډیره مننه کوم ستاسو ګډون ښاغلی کنډیوال. په آخر کې به ستاسو لنډ پیغام بیا واورو خو اوس به ورشو هیله هدایي ته چې د دوی وروستۍ خبرې هم واورو. هیله مهرباني وکړئ.
د ما وروستی پیغام نه یوازې ځوانانو او بلکې حکومت ته دی چې دا ځوانان چې د افغانستان یوه ډېره ارزښتمنه سرمایه ده باید په اساسي او بنسټیزه توګه باندې په ځوانانو باندې سرمایه ګذاري وکړي، پانګه اچونه پرې وکړي، د هغوی د ته داسې زمینه مساعده کړي تر څو هغه د کډوالۍ پر ځای باندې په هېواد کې د پاتې کېدو او خپل هېواد ته د پرمختګ جوګه وګرځي. او نه یوازې حکومت ته بلکې خپل ځوانان که په حکومت 50% مسؤول وي د هغه نه زیات خپل ځوانان مسؤول دي تر څو د خپلو شخصي او ذاتي ارزښتونو او یا هم وړتیاو په لوړولو سره د هېواد د پرمختګ د هېواد د آبادۍ او سوکالۍ لپاره د پام وړ ګامونه پورته کړي، خپلو زده کړو ته پاملرنه وکړي. نه دا چې په ترهګریزو بریدونو کې ونډه واخلي، د هېوادوالو د درد او غم سبب وګرځي، بلکې د هغوی د خوشحاله راتلونکي یوه واضح بېلګه ټول ملت ته اوسي.
ډېره مننه کوم ښاغلی حیران شین واره که تاسو هم لنډې خبرې په آخر کې راته وکړئ لطف به مو وي.
مننه زه زر زما به هم دغ لنډ پیغام ځوانانو ته وي چې په ځای د دې چې دوی دلته اروپا ته را شي او په ځان مصرف وکړي او تکلیفونو له کړاوونو را تېر شي، دغه پیسې دې په خپل وطن کې د خپل په خپل کاروبار په خپل تعلیم باندې ورسوي، ځان ته دې رسیدګي وکوي او په خپل وطن باندې دې میش شي او کوشش دې وکړي چې په خپل وطن کې ځان ته د ژوند یو ښه اسانه چاره برابره کړي. او د دولت نه مې یوه هیله دا ده چې ځوانې طبقې ته خاص توجه وکړي او د سالم رقابت په ارزښت یې وپوهوي. او لکه څنګه چې په دې کې مخکې هیلي خورم یادونه وکړي چې ډېری کار شوی دی او خوشبختانه چې شوی هم دی، مونږ یې ګورو هم، خو لا زیات کار په کار دی، لا زیاته توجه په کار ده. او د افغانستان دولت د ټولو چارواکو چې په دې کې لاس لري او اوس یو توانې رسېږي، هیله مې دغه ده چې ځوانې طبقې ته لاس ورکړي او د ژوند په ټولو امکاناتو یې وپوهوي او تعلیم ته یې وهڅوي. مننه.
مننه کوم ښاغلی کنډیوال. اوس یوه نیمه دقه وخت لرو، تاسو هم خپل لنډ پیغام لطفا له موږ سره شریکوئ وروسته.
مننه ثانوي صاحب. زما پیغام خو لومړی ځوانانو ته دا دی چې د دنیا په هیڅ ګوټ کې ځوانان د ډوډۍ په ساده استیلا نشته. که هر زیاته لاړ شئ تر دې څو چنده سختۍ سره مخ کېږئ. هغه سختي هغه د مرګ د منل په ځای باندې که چېرته په خپل وطن کې زده کړه وکړئ، یوه بهرنۍ ژبه زده کړئ، تاسو کولی شئ چې د سکالرشپ لارې د دنیا هر ګوټ ته لاړ شئ. نن ورځ چې په انټرنیټ کې تاسو کله یو فورم ډکوئ د سکالرشپ دپاره، نو اول نوم به د افغانستان پکې راځي. نو که تاسو یوه ژبه زده کړله، که تاسو په ډېرې اسانۍ کولی شئ چې زده کړو ته لاړ شئ، په عزت لاړ شئ. او دویمه خبره د حکومت دپاره مشخص دی، وزارت د کډوالو او چارو وزارت لپاره هغه دا ده چې دوی یوه قوي طریقه کار د بهرنیو چارو وزارت سره یوځای جوړ کړي. ځکه نن مونږ په 80 هېوادونو کې کډوال لرو چې هم هلته او هم په داخل کې ستونزو ته رسیدګي وشي.
ډیره مننه کوم تاسو د ځوان فکر پروګرام واورید. په دغه پروګرام کې ولی محمد کندیوال، هیله هدایی او حیران شینواری برخه اخیستې وه. د زموږ میلمانو اوریدونکو هم زنګونه راووهل. په دغه پروګرام کې مو په دې خبرې وکړې چې ځوانان ولې له افغانستان اوزي، په بهر کې څه ډول چلند ورسره کیږي، او هغه چې بیرته هیواد ته راستنیږي له هغوی سره څه ډول چلند کیږي، او څه خدمات ورته برابر شوي یا هم برابرېږي. سید قادر جرالوف تخنیکي چارې مخته وړلې.